یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر. له ازادي راډیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیک کې د ځنډ له امله ښایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان څو ورځې وځنډېږي. د دې تر څنګ له دې هم خبرېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي او د امریکا مخکینی دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو وتل به داعش ډله بیا فعاله کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مخابراتي شبکاتو او بخښي د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي او د کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د اترا تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
نه څلوېخت سایټونه په وروستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ولې سیواز د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکې ته څوارلس سایټونه دي لمن زتللې.
خغله یاري زیاتوي چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د وسلوالو مخالفینو حمله له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو بې برخې کوي او له بلې خوا د دې خدماتو بیې لوړوي. د اترا د معلوماتو لمخې د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خاجه یحیی علوی ازادی رادیو ته ویل عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي او هدف یې د زابل د شاجوی ولسوالۍ او د زابل په نورو اړوندو سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې امن کول دي. علوی وایي د روانو پوځي عملیاتو پر مهال تر اوسه د وسلوالو له مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د افغان ګډو ځواکونو لخوا داسې وخت د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو څو پوستې ونیولې. د تازه پیل شویو عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو تبصره نه ده کړې. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې ده. د کندهار والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په باختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له دوو وسلوالو سره یو ځای ونیو. بهیر وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې پوځي پرسنل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او له هغه ځایه به بیا سعودي عربستان ته ولاړ شي. د 13 سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د امریکا مخکینی دفاع وزیر جیم ماتیس چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړي، خبرداری ورکړی چې که غلی ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، نو د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به بیا هلته فعاله شي. ماتیس ان بی سی تلویزیونی چینل ته وویل چې پر داعش ډلې فشار باید دوام وکړي څو بیا سر راپورته نه کړي. او امریکایي سناتور ټیټ کروز وایي د هانګ کانګ مشر له ده سره په دې خاطر کتنه لغوه کړه چې د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه. جمهوري پال کروز پرون وویل د هانګ کانګ مشر کیری لام ترې غوښتي وو چې د دې لانجمن ښار په اړه د خبرې محرمانه وي او په دې اړه رسنیو ته څه ونه وایي. سناتور کروز چې د چین د رژیم له منتقدانو څخه دی د هانګ کانګ پر مشر د انتقاد په ترڅ کې وویل داسې ښکاري چې دا د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ سره بلده نه ده. دا څرګندونې د هانګ کانګ ته د سفر پر مهال وکړې. کروز همداراز وویل د میرمن لام له لورې د خبرو لغوه کېدل د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده او د هانګ کانګ په وټونو کې له اعتراضونو څخه د هغې ویره ښیي. په هانګ کانګ کې له څو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له امله د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې څو ورځې ځنډ راشي. دلمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه هم کړې. په نورو موضوعاتو کې اوري چې په افغانستان کې د جوګیانو وضعیت سخت او لستونزو سره مخ ده. په نړیوالو موضوعاتو کې لدې خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. نوربسته اونیس پروگرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. دا شن په کابل کې د روانو شپږیزې سیالیو په اړه هم ورسته معلومات درکو. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له کبله د 2-4 ورځې وروسته پاتې دي چې دغه چاره به د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان هم اغیز وکړي. دغه خبره د دغه کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله ازادي رادیو ته کړی ده. دغه به نور جزئیات له خپل همکار امید زهیر ملنا واخلو چې همدا شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې دی او هلته په همدې مسایلو باندې معلومات راټول کړي دي. زهیر مل صاحب ستړي مشه، مهرباني وکړئ تازه معلومات څه دي د ډیټا مرکز ته د موادو د لیک په برخه کې؟
سلام تاسو ته ویسال صاحب، ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله شبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو مرکزی برخې ته، یعنی ډیټا سینټر چې ورته دوی وایي، هلته د ټولو ټاکنیزو موادو په ځانګړي ډول باندې د رایو ریزلټ شیټونو او دغه نورو توکو د لیږد بهیر کې د ځنډیدو له کبله شاید د انتخابات، البته شاید نه، بلکې ده وویل چې د ده له قوله هیڅ مشکل نشته که داسې وویل شي چې څو ورځې شاید په خپل وخت باندې ابتدایه پایلې اعلان نه شي. د له قوله چې ازادي راډیو ته وویلې سرور باندې د سوزل بریدونو او همدا ډول په تخنیکي ستونزو کې، په تخنیکي برخه کې د ستونزو ذرا پېښېدو له کبله دوی ونه شول کولی چې ټول معلومات په یو وخت باندې او لکه څنګه چې هغه ټایم لاین یا مهالویش وو د دوی سره هغه مواد یا ټول بهیر سرور ته انتقال کړي، نو ځکه د ټاکنو ابتدایه پایلې خپل وخت باندې اعلان نه شي.
دغه ستونزه اوس هواره شوې ده. ډیټابیس ته مواد لیکدول کیږي اوس جریان لري.
همدغه پوښتنه مال خغلی عبدالله وکړه. هغه ویلی چې دغه دوی پرون یا تیر ماخام یو بل مرکز هم چې د دې سره مرستیال مرکز د ډیټا سنټر سره دا هم پرانسته چې بهیر به اوس چټک شي، یعنی وړاندې چې یو ډول کار کېد اوس به تقریبا دوه چنده دغه کار کې دوی به یو ساعت کې کول شي چې د ډیر زره رای کوون رای ورکوونکو ټول بایومیټریک مواد هغه ټول برخي چې هغه کې د ګوتو دغه نخه ده تر خوای د سټیکر برخه ده چې اکسترا اخیستل شوی ده او د رای ورکوونکو د سیري تصویر ده دا په یو ساعت کې د ډیر زره کسانو دوی کول شي چې انتقال کړي د غبل مرکز په وسیله باندې چې البته دوی مرستيال مرکز بولي. خو ما د خغلی عبد الله سربیرا د ټاکون د خپلواکې بیسون دی او بل کمشنر اورنګزیب سره هم مرکه وکړه، هغه سره هم دغه موضوعات شریک کړل. هغه تقریبا ویل چې کارونه زندیدلی نږدې یو اونۍ دوی د خپل محل وشنه ورسته پاتې دی، واغې هم دلیل په معلوماتي مرکز ته یا د معلوماتو ملي مرکز سی ورته دوی وای ډیټا سنټر ته چې سروري هم بولي هلته د مواد د لیک دغه تکنی بهیر دوی کارونه اونۍ زندول یو بیل شک چې دا به د پایلو اعلان باندې منفی غیز ولري چې په خپل وخت ونه شي کولای. خو دوی وای چې د غبل مرستيال مرکز چې دی دغه په جوړېدو سره یو هیله ده د دوی لپاره را پیدا شوې ده چې شاید دغه بهیر لږ زره چټک شي. تر خوای بیګان افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وسال سبي یو راپور خپور کړ چې هغه د ټاکونو د پایلو البته د 2019 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو د دوی دغه څارنې معلومات وړاندې کړل. هغه کې دوی په 22 ولایتونو کې څارنه کړې، بیا په ځانګړي ډول باندې په 22 مرکزونو کې په کابل، پروان، کاپیسا او پنشیر کې معلومات وړاندې کولی وړاندې کړي وو چې په ډیرو کې اسغړاوره شوې تخته شوې. په ځانګړي ډول باندې دوی شپږ شپې تسلنه د ټاکونو د خپلواک کمیسیون لوري ګمارل شوې کارکونکي دوی ځان بللي وو چې لاس وهنه یې کړې ده، تخته کړې ده او یا تاکنیس جرمونه یې کړی. ما دا پوښتنه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمشنر اورنګزیب سره مطرح کړه، هغه رد کړه چې دا چې هیڅ بهیر نشته دی او د ټاکونو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون باید خاده چې دغه راپور لومړی دوی سره شریک کړي وي کوم معلومات او هغه مرجع چې دوی ده هغه له دوی سره شریک کړي او روسي دغه راپور داګیس کړي وي دوی مطلق رد کړي چې په دې اړه دوی رسمي غوښتنه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون سره وکړي او بیا نو روسي کومه رسمي مرجع چې دغه لاره به دغه موضوع
یو بل پوښتنه کوم. ظاهر مل صاحب دغه دویم مرستيال ډیټا مرکز چې جوړ شوی دی د دې دلته چې کوم مواد لیکدول کیږي اتمن د شفافیت پړه دغه د پروسس پړه هم پښتنې را پیدا کیږي چې دغه مرستيال مرکز جوړیدل غټور دی خو د شفافیت تضمین دوی ورکوي.
د افغانستان د ټاکونو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول ناظرین هر هغه څوک کاغذ د نوماندان وي بیا هم بهرني او کورني درسنه یو په ګډون باندې کولای شي له دواړو نه هم حاله په یو وخت کې لیدنه وکړي او دغه ټکي د دې سبب کیږي چې رونکیا رامنځته کی دا د دوی خبره ده او دا د دې زمینی برابرول یا د دې دغه چانس ورکول ناظرینو ته او یا هم خپل رسنه یو ته دا د رونکیا او شفافیت یو بیلګه ده او کولای شي په ډیره اسانۍ باندې دغه اندېښنه چې تاسو مطرح کړه تل منځي ډیره
زیاته مننه ظاهر سب کور ودان نظم امکار امید ظهیر ملو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مخت معلومات راکړل دغه خبر هم دا و چې د ټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځان لکبله خای د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان د سو ورځې وزندېږي. مخکې په راپور کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر خپل راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د انتخاباتو د بهیر له پیل څخه د رای ورکونې تر پایه پورې 1,216 مورده تخته سرغړونې او انتخاباتي جرمونه ثبت شوي دي. راپور وایي چې له دې شپې څخه 1,016 انتخاباتي یا ټاکنیز جرمونه دي. په راپور کې نورو ګڼو موضوعات ته هم اشاره شوې ده چې په اړه به تاسو معلومات په وړاندې کړو. د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دغه راپور کې ځینې ټکي نوي او ځینې بیا تکراری بولي. اجمل تورمان پر اړه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دغه راپور په اړه د نوموړي نظر غوښته. دغه وایي
راپور کې په مورې باندې ځکه څه ده چې لبد مرغه مخکې تاکونه ښه محسوس کړو پراته دی هغه لکې وقاتونه چې ذکر کړی چې څومره عملي شي په هغه څومره ملکی طرفات دي نور دا چې کمیسیونر په اړه د کورنۍ د ځای سره لپاره یا د محبوسین لپاره لکه په سرخی زندان هم دغه څومره زندان کې چې خلک محبوس دي لپاره د ملکنې او د ټاکنو کې د ګډون لپاره فرصت نه مسا کړی دا یو موضوع چې مخکې تاسو ته روښانه ولا بعد مرسته کوي په انسانونو خو همداسې د انتخاب ورځ باندې زورواکو خپل فشار او خپل زور څخه نوار ګټه پورته کړې په ځینو مراکزو محلات کې دي په کارکوونکو باندې یا په خلکو باندې فشار راوړی دی چې پرته رایه ورکړي یا بینو کې غیر قانوني کمپاینونه دا هغه موردي چې له بده مرغه چې مخکې ساتون څخه اندېښنې موږ درلودې او عام زموږ څارونکو او د بشري حقونو قوه کمیسیون څارونکو دغه موضوعات موندلې دي او دا د تاسف وړ ده خصوصا دا چې کمیسیون هغه افراد چې هغه وجود پرېږدي او کولای شي چې ورپاره د ټاکنو زمينه مساعده کړي ډېر ښه به وو که هغه لپاره زمينه مساعده شوې وي لږ څه لږه د ګډون هغه کسب به اوچته شوی وه ما مخکې له ټاکنو څخه استفاده همکارانو سره خبرې کړې وې چې پوچخي مابس مې مثال ورکړي چې لاس د دوه زره زندانیان په دې کې پراتب او هغه چې له خپل سیاسي مدني افغانستان څخه محروم کړي دي هغوی باندې کار وشي یعنې دوه رایه د استفاده ده خو
له لشت څخه تاسو په نظر ته څارونکو بنسټونو ترڅنګ د بشر د حقوقو نړیوال کمیسیون څارنه له انتخاباتو څخه پراتلونکو انتخاباتو لپاره هم د تیر لپاره هم د څومره فکر کوي چې مهمه وغیزمن تمامیدل شي
ډیر مهمه ده دلته خو د بشري حقوقو د کمیسیون باندې ډیره څه دغه باندې ترخیږي چې څومره د تاسو نه کې د خلکو حقوق ته څنګه بشري د بشري حقوقو هغه څنګه په پام کې ونیسئ لکه چې هغه د اساس فزیک دي مابوسین په مثال کوې نه دي ځای شوی کله چې هغه ټولنه چې په محرومیت کې تروس پر ژوند کې څومره غوښته د فرصت مساعد دي او دا د کومه کې چې کمیسیون د ټاکنو په کمیسیون څخه دغه موضوعات باندې یعنی د خپل اغاز راسمه جدي دغه موضوع تعقیب کړي او وي ځوابوي چې پرخوم د کنه کې د ډېر په دغه لري د کمیسیون دا که څه موضوع ته بیا ډېر د دې پرمره کې او د تاسو ته سروي چې په دغه تاسو کې د دې سره کړی فاین اول کې په وړه ډول د خپل وسلو او د خپلغه د نظامي موقفونو څخه د نوې کټه کې یا تر اوسه پرې د بشري حقوقو او اصول خلاف په خاطر باندې ظلم او تیری کوي او خلک د خپلغه سي حقوقو څخه محروم کیږي او یا دوی څخه د خپل ځکه په څه کې دا د محمد حکومت په طریقه په دغه طالبان سره چې دغه خلک سره په برخه کې دغه د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې باید چې مسوم دي بشري حقوقو کې مسوم باید په حکومت سره په دغه موضوع باندې د دې کار کې حتی ملګر ملتونو سره باید دغه موضوع صحیح کړي ترڅو یو عمومي چوکاټ کې په دې اړه باندې بحث وشي او دغه افراد اشخاص چې زورواکي دي او خلک همیشه دي ظلم پرې کوي تعدید ورته دا د کې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د هغه راپور پړه چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د درغلي او پړه خبر کړه دغه پړه خپل نظر او خبرې را سره شریک کړي. اوس په اقتصادي خبرونو ته ورشو چې ناجی صفای چمتو کړي.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي د تولید له دوه پروژو سره د مرستې په توګه د 98.8 میلیون امریکایي ډالرو ورکول منزور کړل. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له یادو پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي په برخه کې د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅول دي.
ظرفیت لوړول په مشرف کړی چې همدارنګه د مزار شریف او د شبرغان د ګازو د پروژې د پنځنځي په برخه کې
د دې پروژې په پلي کېدو سره به ګڼ شمیر افغانان له ډاډمنۍ خالي برېښنا خبر خمن شي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره به د خلکو اقتصاد هم ورسره وده وکړي. د راپورونو له مخې د شبرغان د ګازو د انرژي د تولید پروژه به د 300 میگاواټ او د مزار شریف د ګازو د تولید پروژه به د 300 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د چاپی پروژې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. دغه وزارت ویان سیهون کامگار نن ازادي راډیو ته وویل دای وای په تخنیکی برخه کې د پام وړ فعالیتونه شوي. د دې سره دا جوته شو چې څومره ځمکې دولتي او څومره هم قوالی او د خلکو دي دا موږ ته د تخنیکی چارو په بشپړېدو سره سرګند شو. دغه وزارت وایي د نلیکي ساختماني چارې به هم ژر پیل شي. چاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډ اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د دغه پروژې له درکبه افغانستان هر کال د ګازو د انتقال ترانزیت نږدې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوی افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ نوی پوله او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تازه موږ غږ لازدی رادیو څخاوري اوسم ورزوي وي نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بل ستراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران او سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نور څه ویلي دي؟
بلې وسال صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم عمران خان به نن تهران ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عربستان لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه ستراتیژیک شریک دی، خو ایران هم نږدې دوست او گاوند. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړه هیوادونه هم په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او البته یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغه حملې مسول بللی، خو تهران دغه ادعا بیا رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو ایران او سعودي عربستان دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو لارې له منځه یوړل شي. قریشی ټینګار کړی چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. ټاکل شوی عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنئی او د غرض ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. د یادونه البته ور بولو چې دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. وسلسل
بله، ایرانی چارواکو هغه هیواد ته د عمران خان د سفر او د تهران او ریاض ترمنځ د منځګړیتوب په اړه کوم خبرګون خودل دی؟
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، یعنی سعودي عربستان او ایران، وویل دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لري کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان بیا تر اوسه هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم البته عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکو کښتۍ کې په وروستیو کې د اور د لګېدو یو پیښه رامنځته شوې. ایراني چارواکو ویلي چې په دې کښتۍ یو میزایل لګېدلی و. د پاکستان صدر اعظم به دغه راز په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان به څو ورځې په تهران کې وي او کله به دی ریاض ته ځي. بلې وسال صاحب،
ډېره زیاته مننه نوري صاحب کور ودان. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې جوګیان د طبیعت سند نه لرلو له امله له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. بلړه به نور حال د ناجي صاحبۍ په دغه راپور کې واورو.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي پونم یوه هیره شوې ډله ژوند کوي. پی ابلی مشمان خچین کورونا او بهیرانه قتل د جوګیانو د یو تریش ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دسمی وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن
زموږ اکثر مشمان لخوانځي پاتې دي. کا چیرې خوانځي ته لاړ شي سپکاوی او ضرول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خخېدو
ځای حدیره داریم.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلی، د سرپناه نشټوالی او لزده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمن ګل کلون رئیسی د زده کړې په هیله و، خو تر اوسه خپل دغه هیلو ته نه رسیدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګی یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسیدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګی دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم کار میکردم،
په ښاروالۍ کې مې کار کاو، لس دولس ورځې تیرې شوې وې. کله چې خلک پوه شول چې جوګی یم له دندې لرې شوم، راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسې وایي:
ما مردم اصل از تاجکستان،
موږ لاره د تاجکستان له کولابس خیو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت تذکیرې ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کانفرنس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکیرې ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کره شمېر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمېر ته یې پیژند پاڼې ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویل که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هویت تثبیت سي، د دوی تضمین سي حقوق، او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي، نو دلته بعضی امنیتی مشکلات هم دي، بعضی استخباراتي مسائل هم دي، صدا کوم ملک نه راغلي دي، باید دوی هغه هویت تثبیت سي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشتي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوختي.
د چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستي، له دې به مهم ناجیه صاحب خبر کړي.
ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د بلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوو ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړي او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور، که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګناه ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ور زیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلی شي. رسمانی د سرمقاله عنوان دی د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پرلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي، او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمیر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي، او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې سوک له قانون څخه پورته نه دی.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. د شپږیزی لیگ یو څه تازه حال به هم له تاسو سره شریک کړو. کابل او مس عینک ترمنځ نن سهار لوبه وشوه. دا د دغه لیگ دولسمه لوبه وچه په کابل نړیوال لوبغالی کې وشو. کابل یو سل یو دیرش منډې وکړې د شپږو وکټو په زیان سره په شلو اورونو کې. مسینک لوبډلې په ځواب کې د یوې وکټې په زیان سره یو سل پنځه دیرش منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی آؤټ شوی. نو په دې سره مسینک لوبډلې کابل ته چې دغه سیالیو یو مخکښه لوبډله ګڼل کېږي په نهو وکټو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې نورعلي ځدرانو توانېده چې دوه اویا منډې د خپل لوبډلې لپاره جوړې کړې. حضرت ځاځي ولس او احسان الله بیا شپږ دیرش نسوځېدلې منډې جوړې کړې. دوستانو د دغه لیک په اړه به نور معلومات هم په نورو خبري سرویسونو کې له تاسو سره خامخا شریکوو. خو اوس به خپل همکار احمد تکل ته لاړ شو چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.